افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رېدې ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي ملمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کو. پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو وروسته د تورخم دروازه تړلې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې یوه پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د دغې دروازې د تړل کېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله د سیمه ییزو رسنیو لخوا په خبرو شویو ویډیوګانو کې دا شوي چې پاکستان لږ تر لږه 19 افغان پوستې نیولي او د افغانستان لوري ته یو شمېر تلفات اړولي دي. هغه دا چې ګرانه ده کرواله ثابت شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیګا اعلان وکړ چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. دفاع وزارت ویلي چې دا پوځي عملیات چې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې وشول د شپې په 12 بجو پای ته ورسېدل. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دغو نښتو کې له درنو توپونو، ټانکونو، جنګي جت الوتکو او ډرونونو څخه کار واخیست. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو تایید کړی و چې د هیواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې 3 سرتیری او 1 ملکی وژل شوي او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند کانګرس مشر راهول ګاندي پر حکومت د هغې ادعا او خبرېدو وروسته انتقاد وکړ چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. ځینې هندي رسنیو پرون ادعا وکړه چې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته خزینه خبریالان نه دي پرېښودل شوي. دوه هندي خزینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې خبري کانفرانس کې د ګډون مخه نیول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې کانفرانس په تنظیم کې دوی لاس نه درلود. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اوسامه احمدان پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د لاسلیک شوي موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې 3 تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په پیښه کې 2 نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکچي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د تاریخ چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ خبرو کې منځګړی توپ کاوه. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي په ورځ یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تېرې دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سریال د صحت چمې بون پتان می رونو کلری زکون کو ته تل پسیر مرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د حقوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مرو تاسو د تیر ورځې لوسته مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مرو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشندل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وبو هیدلو چې مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک او سره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکرې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم خپل دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او آماده پرته وسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اساس ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه یې وکولی سوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واس هم دلوست بده برغه که ده مېرمن هورا خلتی شخصیت ده هغی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو. چی مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلو ده کمی علمی او سیاسی ورتیاو سقه برخه منمه. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو هوشاره و معتبره مشروه. ولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یعنی ده غزنی واکمنی یا هم سلطنت پا دربار که یو لو پرمختللو هوشیارو و معتبر و مشرانو لجمله سقه و. د هغه حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوی دی. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې یې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټولې برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس بالحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې د سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار ډېر زیات ضرورت درلودل. نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغه د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، ترڅو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو ترڅو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی چې ته مجبور سو ترڅو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پایده وکړله ترڅو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر د لارې د سلطنت چارې په شته توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی ارادي د شو تدابیرو لارې څخه د سلطنت چارې په شته توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه ترڅو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سر تر رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراس هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چی د هوشارتیا سیاسی اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خالتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خالتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خالتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خالتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خالتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خالتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خالتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خالتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف خاص مې درن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاحت مې پتان مې درنه ګل لري زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو درن برزی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړورې مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپله سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغه پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قبقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډيري لندي کیسه لیکلي دي چې ځینی فرانسوي اتهج بدل شوی دي. یعنی ما د مېرمن سپورمې زریاب له سلویشتو څخه زیات شمیر لیکنه کړې دي, کیسه لیکلي دي چې په هغه کیسو کې ځینی کیسه فرانسوي ژبه ته هم بدل شوی دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انزور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سخت نړۍ انزور وړاندې کړی دی. د یو سخت نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې, هغه بحرانونه, هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکومت مثال چې دی ورکړی دی, کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده, هغه کې په منظمه په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکن کو اوس هم د مېرمن سپورمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د مېرمن سپورمۍ زریاب کوم مشهور اثر دي د هغو نمونه لولو. د مېرمن سپورمۍ د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله, داشت کابل وو, د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دي چې په 1300 هجري شمسي کال کې وو, او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی وي, هم کوم لیکنه چې کړی وي, دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د مېرمن سپورمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته, بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د مېرمن سپورمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول, د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د مېرمن سپورمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه. فنانو سوو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و, نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و, نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره, نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحن روی دزرگی پا افغانستان تستونه شوا نستونه شوا خوسپورمی دخپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره پا پرانسه کی پاته شوا. هینی کلا چی رحن روی دزرگی پا افغانستان تا بیرتا بلاله لنو دا افغانستان دا بیرتا تک سخه وروس تا مرمن سپورمی زرگیف دا حقی سر تک بنکرل حقی دخپل اولادونو دخپل لونو سر یوزه پا پرانسه کی پاته سپر او خپل شون تا ادامه ورکرله. پا در لسونه نیویم کال کی در رهنورو دزریاب در قوید نورنس نراغی لعمل است پجموی کابل تا ستانشوان. اینه کلچی پا در لسونه نیوی هجری شمسی کال کی رهنورو دزریاب قوید نورنس نراغی بندی اختست بله، یعنی دقا کما کرونا نراغی چه و پا دقا نراغی بندی دم ابتلا است بله. نو پا هقا وقت که مرمز پجموی زریاب دیت مجبور است بله ترسو کابل تا بیرتا بلارسی. رحن رود زریاب ده همدی نراغی لعمله مرشوه، یعنی کلسی ده همده بیرت کابل ترستون اسوال. نو پامده وقت که رحن رود زریاب ده قویدنونس نراغی لعمله سخه مرشوه. نو درونو زکون که ده وزمر استاسو دنن وزیلوس هلمن دهیم چه تاسو یرسز دکلی و اسی جی او بودی بانی بوسی ویست چه برمن سپاجمه زریاب سوک و سر دول شخصیت و کم دول خدمتون از مردگران هیواد افغانستان لپاره ترسر کرده. واسه هم دلوس و ده برها که استاسو ده کورنی دندی پر لور بانی رزو درونو زکون که استاسو ده طول کورنی دنده دریس بلنه می تاس طول تا چم تو کرده دی تاس با هم داغ دریس بلنه پا خبول کتاب چو که لخبول زانا سر نوشته کوی و هر سوال تا با جلا جلا جواب بایست. نمره سوال درانو زکون که سپجموی زریاب ده کمو مشهور و اثارو لکواله ده، یعنی ده حقه کم مشهور اثار لکوالی دی سرطره سوالی ده. دو سپجموی زریاب ده لکوالی پا سبکی ده کمو نریوالو لکوالانو اغیزی دی، یعنی ده کم سب کمی طریقی سخیزی استفاده کرده حقه ده کمو نریوالو لکوالانو اغیزی دی پا سبکی موجود دی. در این سوال درناز دکون که سپجموی زریاب فرانسی ده کم ایلت نمخی کدوالش و داغ ایلت به تاس واضح کوی او خپل کتاب چو کوی نوشته کوی. نور نو درناز دکون که استاس دنن ورزی لوز پر هم در همدی زی پر و خیلی ده چه خستشی و بنایه سو یو سبو مزدکری و سیجه در بل دست درس پر چیز استاس پدرانه چفر که حضریشم ده الله فامان.
ده آزادی ملمه دیخ پروانی تمو زنوری اس نوری هر کلی کوم. نن مو داسی او چوک ملمه ده چه دیر عمره پا سوداگری که تیر شوی او پا خصوصی سکتور که دیر پانگوانه کرده او دیر وقتون هم ده دی سکتور یو لمسئولی نو پاتی شوی ده. ده کرنی پا برخه که لولی زدکلی کردی د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپېژنئ محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نایه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته د هغې بیا په زرغونه ابتدایي کې د رحتمه سیند په پرېد اتم وروسته د احمدشاه بابا لیسې څخه بیا د احمدشاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته د هغه وروسته د البیرون لیسې څخه په فارغه سوی یم. البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی د البیرون لیسې څخه په 1960 کال کې فارغه سوی یم. 1960 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سویم او تر هغه وخته پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت عثمان عمر په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږېدلی یم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړلي دي او زحمتونه مو کړلي دي که زما ورونه او که زما مرحوم پلار الله پاک دې غرکې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو وویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کېږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړاو
دوه شان چې ډېر وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنې هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سوي چې و در زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د وی مشوره هغه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و للم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زموږ په دغنې کې چې ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای اوري شي دغه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې تم سم ته خموش پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په دغنې کې نه یم چې زموږ یو مدیرسه یو وخت ته د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لادی وګرځي ډېر یو موافقه
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته زه تقریبا زما تا کوم غربي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د قوت چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندری شون شون دی پر مخه مخ باندې البته زموږ کور د فضل کندری شون دی په داسې کې وکړي چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته سره دا شون دی وکړي چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور د دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ګټه دا شونځي چې موږ انتخاب ده هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مکمل خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلس او چرل جرلس او وشته تکال کې جنگ شو چې زموږ د کورنۍ موضوع دا و چې حالته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا د غره کړل ډولان پیښور د پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره نشون د جنګونه هم ته ډیر سوله او کومه نه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کړې کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به زه په کندهار پرلم
بیا څه وشول چې
بل سره زما زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چیر په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په دې طرح کې پیشنهاد کړو بیا مې ټیپ پیشنهاد کړو ما به دا اول ټیپ پیشنهاد کړو بیا مې طرح پیشنهاد کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې خصوصی جنتا متحلی اولادون لری
دکتر طلب هم زیلا شکر تی اولادون استا اتا زمان لرم او تقریبا تینزل ارگانی انشالا
که ماشالا دیر خیلی دسی کم یو در بند دیر گران دی پکور که اولادو که خوب یعنی اگر توپیر مشکل ده گران ده مگر بیا هم که دیشه
ولا ماشاءالله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریسه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر یال الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي که در پم چې زما ورارګان زما تر زمون هم زما ډیر عزت کې او زما زمون تر ما د خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توي پرایویټ سکتور تو توي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي زموږ بل ورور چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترنجنوبیات یا او مرکزی آسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 50000 10000 کانټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ تر زموږ ترانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کانټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کاروخت او په کاروبار په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت تبات یا 14 ساعت تبات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمې پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو پیدا غوښ په کونړ کې زلزلې وتور. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته تکوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به وولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو وو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی موږ ته د سیس په باندې راتللی په $1200 یا $1400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سیب چې دا به نوري ولاړ نه سی او باندې سوالي دا غو رشت اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستاسو اوس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاجر خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ. خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی دې ته هم پېښلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات تر دې مخکې راځي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور یا صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده هم ډیره مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه مګل ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پر د افغان بزګرانو سره
کافی مرسته نه کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراش د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته بیرم از جناب نوریس محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ده، ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مثلا دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي، ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي، ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس اوس پرال سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر بلو دی او د تمیشه 200 کل دي ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړه اوس هغه دی چې ګولې په وسني شرایط کې د فکر وکړم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو، د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل، دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په اړه لو وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه، په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بې اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی وي کې بې اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره وي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ورکړي او کوشش کوي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړي. تاسو سوال مې ورسې تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو
بلې
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي، او خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب ودر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله، موږ ته تصور وکړي خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کې بروش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه، یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کې څنګه نو په دې خاطر په ډیری لرګی د یو غوزی کې، یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي، ماته داسې خلک راول چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده. هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله، بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار تشتلم، نو زه تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډېر پیغامه تقریبا 4 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیښته کوي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په کابل شاته تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاص دي ارزو مته چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د 25 کال جنگ تیر کړی دی موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باید په شته ډول جوړ شي خلک باید دلته تفریح وکړي لاړ شي نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه پوهل کېږي دغه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شته نو افغانستان هم قرار قرار خپل مسیر ته کې وي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشوره وکړو
افغانستان خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي کړه شو د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به څنګه ولرئ چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خويندې خپل د دې عزت په نسبت کې هغه د غلوی په ظلم نسب دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خويندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې په داس خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبان باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را غلطانو خواهد پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجاره و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوست تجارت که مرهم تجارت پر مخلوار سیزمش شده دی پا کور که تقریبا اضافه در 1 میلیون شده یا وطنه پا غالوی که مصروف دی اضافه تقریبا در 1 میلیون شده پا کور که پخپل دا ارگانیک دا چرگان غوشی دی دا طول بازار دا شده کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مجره نه پوس لري کچيري خارجان باندې تل سرمایه ګذاري کوي ایا موږ بل اثر زنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسي سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولې یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لولاره ودا هم موږ د وکولای شو چې په نوموږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بلده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسو کېدلای چې یو څوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې به تای پر ځان سم کړم حرکت نسم او لاړ نسم تاسو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغوړي چې د پاکستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په پاکستان کې سره مې غواړم چې د فکر کوم چې په پاکستان کې یو شی به ستاسو تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غواړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي
پارښتنه داشته د دې فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوی سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جنا باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا وي د کده ان شاء الله رښتیا وي زه فکر کوم د دې یو مشهور شي چې هغه د برجستون ټیرو دي د برجستون ټیرو دي هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې ډیر فابریکې دي برجستون ټیرو چې څو خلک رانيسي چې پښه نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور څه هغه ته وایي سل کانټینر رجل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ ګروډي نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقع دا ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ختري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه به هم د برک مبارک کوي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شي کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچی موږ به دا شرکت دا سهم شرکت جوړو شغه